آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم د دې اونۍ رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره د هغو کسټونو په باره کې مرکه اورئ چې په افغانستان کې د روسانو تر ماتې وروسته راټولې کړې دي.
د دې کسټونو راز د دری خبره سر به مهر دی.
د ښاغلي عبدالخالق فرایی د بند مودې د خاطرو په اړه د دردونکې خاطرې کتاب لیکوال ښاغلی محمد انور وفا سمندر راته غږېدلی.
ښاغلي فرایی به بعضې څه ویلي چې ما به نه یې راوړي دې کتاب سره، ما داسې څه زیات کړي وي چې هغه به نه یې ویلي.
افغان نقاشان اوس کومو مکتبونو ته ډېره توجه کوي؟ په دې اړه د افغان نقاش محمد اسماعیل څرګندونې لرو، او نظیف الله نظیف د خپلې راډیو په باره کې راته غږېدلی. په پیل کې مسعوده نیازی د اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هیئت د پروان ولایت د بګرام د شتورک لرغونی ساحه چې په دې وروستیو کې خپل سره کیندنې پکې کیدلې وکتله. د باختر اژانس د خبر له مخې د بګرام ولسوالۍ د کافر قلعې د شتورک ستوپه په دې وروستیو کې د ماینپاکۍ د یوې موسسې لخوا په خپل سر کیندل شوې او پلټل شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې لرغونې ساحه کې د خپل سره کیندنو خبر تایید کړی او زیاته کړې ده چې د دغو کسانو د پیژندلو هڅه روانه ده چې په خپل سر یې پلټنې او کیندنې کړي دي. له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تللي هیئت یو غړي روح‌الله احمدزی باختر اژانس ته ویلي دي چې په افغانستان کې د هر لرغونی ځای په خپل سر پلټنه غیر قانوني ده. د باګرام ولسوالۍ له چارواکو وغوښتل چې د شتورک د لرغونی ساحې په ساتلو کې مرسته وکړي. په سمنګان کې د ملي راډیو ټلویزیون د خپرونو د کیفیت د ښه کېدو او معیاري کېدو لپاره د یوې نوې سټوډیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د سمنګان د ملي راډیو ټلویزیون د امیر عزیز الرحمن قطره په قول دغه نوې سټوډیو به په 130 متره مربع ساحه کې د جرمني په مالی او تخنیکي مرسته ودانېږي. د دې سټوډیو په جوړولو به 100,000 یورو لګښت راځي. د افغانستان د یو مشهور مورخ غلام محمد غبار افغانستان در مسیر تاریخ پښتو ژباړه خپره شوه. دغه کتاب افغانستان د تاریخ په تګلوري کې په نوم باندې پوهان بشیر احمد دودیال پښتو کړی دی. استاد غلام محمد غبار د استاد عبدالحی حبیبي او استاد علي احمد کوهزاد غوندې د افغانستان د شلمې پیړۍ په مشهورو مورخانو کې حساب دی.
د دسمبر 9 د سینما نړیوال ورځ وه. زموږ همکار یوسف خان زدران په همدې ورځ د کابل څو سینماګانو ته ورغلی، دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د پېښور د فلمی لوبغاړو د پښتو فلم غږ و چې دا فلمونه د کابل په سینماګانو کې ښه چلیږي. د سینما د نړیوالې ورځې په پلمه د کابل څو سینماګانو ته د سر له ورښکاره کولو وروسته داسې فکر کېږي چې دې هنر اوس کافي مینوال له لاسه ورکړي او گویا په افغانستان کې د هنرونو دا ډول له منځه تلونکی دی. د سینماګانو د مسؤلینو په وینا په کابل کې د 1200 سینماګانو څخه اوس یوازې 4 فعاله او نسبتا لږ لیدونکي لري چې دوی د همدې شته سینماو وضعیت هم د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د پامیر په نوم د مشهور سینما چلوونکي نوراغا صدیقي ازادي راډیو ته وویل د بېلابېلو لاملونو له کبله یې د سینما ټکټ اخیستونکي کم شوي او باور لري چې که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي دشتا محدود سینماو دروازې به هم وتړل شي.
لیدونکي پاندې شکل کمیدو باندې او اقتصادي پسل تصویرنې سے په هر عرصہ کې خپل رول لري. نو ځکه مصارف د سینما پورا نکلای شي او دوی مثلا د فلم خریداری دا نه فلمونه وارد نشي کلای او خپل د سینما روزمره مصارف مثلا پورا نشي کلای، پاندې دلیل باندې دا هم امکان لري چې وتړل شي.
ښاغلی صدیقی وایي د سینما وضعیت تخنیکی ستونزې، د خلکو فقر، د کافی رایټ قانون نشتون او ډیر نور خنډونه د دې لامل ګرځېدلي چې اوس خلک سینماو ته کم ولاړ شي. د سینماو په نړیواله ورځ سینماو ته راغلو څو ځوانانو بیا ازادۍ راډیو ته وویل بیکاره دي او د دې لپاره چې سوچ فکر یې غلط کړی وي ډیر وخت سینماو ته راځي.
موږ د پغمان نه راغلي یو، د پغمان نه د سینما د پاره افتخار کوو، یعنی د خپل سات پکې تیرو د خپل ځواني ده کنه. څه د اوس زما شاید جهانگیر اربازای ملتانه دغه الکان می ډیر خوښیږي پوښ او دندو په افتخار باندې د پغمان نه ته د زپوري راځي.
دمانون پردیس تا فارغ کین کی چرا سونو چې کلم د دې پوسټر یو ګورو نو پوسټر کې ښکاری چې یاره دا કહاني ښه કહاني دا یادا اسې هغه ډک سوې کنه چې ښه કહاني او پوسټر کې یو چت ښکاری سړی ته نو بیا راځو ورته
دوی وای سینما ورته تر ټولو آرام تفریح ښکاری خو ډیر وخت د سینما په داخل کې د سیګریټو او چرسو څکولو لامل د آرام د فضا ورته ترخشی او مسولین هم په سرپټو ځایونو کې د نڅ کولو پاړه چاته څنه وایي سینما په نړۍ کې لرغونی تاریخ لري او د لومیر اورونو لخوا په کال 1995 کې جوړه شوه په داس حال کې چې د لومیر پلار هغه دوام نه منونکو انکشاف وبالو خو د ډیرو کلونو رئیس د هنر په نړۍ کې خاص ځای موندلی او دوم هنر په نوم یادیږي افغانستان ته دا هنر د شاه امان الله خان په وخت کې راغی او د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په چوکاټ کې هم دې هنر د پیاوړتیا لپاره د افغان فلم په نوم بیل ریاست کار کوي په پخوا دورو کې لکه د نن نړۍ په څیر په افغانستان کې هم دې هنر ښه پرمختګ کړی و او په ټول هیواد کې شاوخوا 8 سینما او فعالیت کوو چې د کورنیو جګړو له امله زیان ولید او اوس د نش په حساب برابر شوی دی له دې سره چې اقتصادي ستونزو کورنیو جګړو او د افغاني فلمونو د نه تولید له امله په هیواد کې دې هنر ډیر مینوال له لاسه ورکړي افغان سینماګران په حکومت هم انتقاد کوي چې د نورو ستونزو تر څنګ د سینما وضعیت ښه کېدو او کلتور ته هم وړ کارونه نه دي کړي د کونډ زوی د مشهور سریال لوبغاړي ممنون مقصودی ازادي رادیو ته وویل نه پاملرنه د دې هنر دور کېدو سبب شوې ده
زمنګه اراکین یا مشران دوی نه فهم وو د افغانستان د سینما او هنر په اړه تکي او بل درجه واقعا نه اونو غوښته چې افغانستان سینما او کلتور ته خدمت ولی څه چې ما د پاره د امیدوارۍ سبب ګرځي هغه دا دی چې د هنرونو په پوهنځي کې چې استادانو او کوم سیستم چې د هنرمندانو د تربیې لپاره نیولی او تدریس کېږي دا ما د پاره ډېره د امیدوارۍ خبره ده
له دې سره نوی حکومت چې په ټولو برخو کې افغانانو ته د پرمختګ او وضعیت د ښه کېدو په اړه ژمنې کړي د سینما د حالت د ښه کېدو ټټر هم ډبولی دی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ یې د افغان سینماګرانو سره لیدنه درلوده سینماګرانو ته ژمنه ورکړه چې د فلمونو د رشد او د سینما وضعیت ته به د ملي وحدت د حکومت په دوره کې پام کوي د کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د مسلکي کدرونو کمښت د تخنیکي وسایلو نشت د لوبغاړو د پوهاوي او هڅونې لپاره د ځانګړو امکاناتو نه موجودیت د خزینه ممثلینو په نشه حساب شتون او د کمپنیو اقتصادي کمزوري ټول هغه عوامل دي چې په افغان سینما یې نیغ په نیغه اغیزې کړي او په لنډه موده کې د ښه کېدو څه هیلې او نښې نښانې هم نه ښکاري
سرمحقق استاد حبیب الله رفیع د 1500 شاوخوا کسټونه راټول کړي دي غواړي هغه پلی او کتاب کړي استاد وایي
د دې کسټونو راز د دری خبره سر به مهر دی تر اوسه لا د دې راز نه دی افشا شوی لیکن نن چې تاسو پوښتنه کړي تاسو ته به افشا کړم چاره څه ده دا ډیر مهم کسټونه دي تاسو پوهیږئ چې افغانان معمولا کله چې په جنگ اوړي او یرغلګر پرې راځي دوی د توری او د ټوپک جګړه هم ورسره کوي او په عین حال کې دوی ولسی شاعران هغه پیښې چې پیښیږي هغه دوی د نظموي او په چاربیتو بدلو نارو غاړو لنډیو په دې کې رانغاړي دا ډېر وخت سنت دی د پښتنو چې معمولا خپل دغه جګړې او د مقابلې او مبارزې ټولې په خپلو شعرونو کې ولسی شاعرانو رانغښتي دي او ډیر زیات ډیر پخوانه داسې شعرونه موجود دي مثلا په لنډیو کې په غاړو کې د اتڼ په نارو کې په دې ټولو کې ټوټه ټوټه د مواد راغلي لیکن ما 40 کاله مخکې یو شمیر داسې نارې پیدا کړې چې د هوتکو تاریخ پکې راغلی و او بالاخره ما ورته د هوتکو نارې نوم کېښود بالاخره وروسته چې ما نوره څېړنه وکړه او نور پسې وګرځېدلم معلومه شوه چې دا یوازې د هوتکو په دوره کې نه دي ویل شوي دا نارې ډېرې لرغونې دي او بالاخره ثابته شوه چې کله چې د پښتنو د چا سره جګړه راغلې ده یا یې په خپلمنځي جګړې راغلې دوی هغه ټولې پیښې نارو کې خوندي کړي او دا یې خوله په خوله رالېږدولې نو د دې نارو ډېرې زړې نمونې ما پیدا کړې چې تقریبا 1500 کاله عمر لري د دې نارو یو نمونه په اسرار الافغان نوم یو کتاب کې چې نوې پیدا شوی او ډیر مهم کتاب دی د پښتنو د لویانو او ولیانو په سوونو نومونه پکې دي یو ناره پوگو که ده چه تقریبا اغا پا یوزر و نه سوا کال کلی یوزر نه کال کلی کل شویده یوزر نه هجری قمری کال کلی هم دار از ده تواریخ حافظ رحمت خانی که چه ده یوسف زوگ گیانو ترمنس کومش خلی شویده اغا پا نارو که راغلی ده اغو نوروست ده مروت و کسرونه دی چه اغا هم ده طول اغو پیخو چه ده دویو ده گواندیانو ترمنس پیخی شویده اغو انزورونه لری ده احمد شاه بابا ده دوره ناری ما پیدا کری چه پغو که داشته ده دین اولان ده باجد روخان ده وقت دوی ناری می پیدا کری ده خوشحال خان ده وقت می پیدا کری
شا استاده نو ده ده کسیتونه پیسا که راته وایست
نو ده کسیتونه ده افغان و روس ده جگلی سر ارتباط لری کله چه نولس و ناویا که روسان و پا افغانستان تیرای و افغانان میلانه مقابله ور سروکلا و پا چنگ که افغانی ولسی شاعران و آقا پیخی چه پا ده سنگرونو که تیره دلی آقا پیخی دوی پا چاربایتو که بدلو که لندیو که پا نورو ولسی اصنافو که آقا ویلی او بیا د ساز سره محلی سندرغاړو هغه د ساز سره ویلی دي او دا به سنګر په سنګر ګرځي د کلي په کلي خلکو به دا اورېدي او د دوی هغه احساسات به په دې تسکینېدلو او هغه کېدل یو وخت چې دا جهاد ختم شو او روسان د افغانستان نه ووتل او شوروي مړ شو زما سره دا فکر پیدا شو چې دا سندرې باید راغونډې شي او د دې علت هم دا و چې په 1980 کال کې کله چې د افغان او انګریز دوهم جګړه سر ته ورسېده یو فرانسوی مستشرق دارمشتتر هغه پېښور ته راغی اول ته یې ځینې کسان استخدام کړل د انګریزانو نه اجازه وغوښته چې زه په پښتو ژبه تحقیق کوم لیکن هلته یې ځینې کسان وګمارل هغه سندرې راټولې کړي چې د افغان او انګریز په دې دوهمه جګړه کې ویل شوي وي بیا د دومره علاقه وښودله چې دغه چاربیتې چې ټولې کړي دا یې ورسره یوړې فرانسې ته په 1988 کال کې په فرانسا کې یوه ځانګړې مطبعه ورته جوړه کړه د پښتو حروف یې جوړ کړل دغه ټولې چاربیتې او سندرې یې دا یې په دې کتاب کې راغونډې کړې په فرانسوي ترجمه کړې په پښتنو یې څېړنه وکړه دا یې په مقدمه کې ورته راوړه په پښتو ولسي ادبیاتو د هغو په ارزښت یې خبرې وکړې دا یې هلته وایي چې پښتانه ورځپاڼې او جریدې نه لري لیکن د دوی ولسی سندرې د دوی د ورځپاڼو جریدو ځای نیسي ځکه چې د دوی د ژوند ټولې پېښې پکې خوندي کېږي دا کتاب ما ډېر پخوا لیدلی و بلاخره یو وخت داسې زمینه مساعده شوه چې د پښتو 200 کلنو چاپي آثارو سیمینار و او د دې سیمینار لپاره ما دغه کتاب خوښ کړې یوه نسخه یې په ډېر تکلیف لاسته راغله پښتو برخه مې ځینې راواخیستله او هغه فوټوسټیټ کړل یعنې په عکسي ډول م هغه چاپ کړ مقدمه یې ارواښاد بهاءالدین مجرور ترجمه کړه د ده سوانی ډاکټر روان فرهادي ولیکله نو په دې ترتیب یو ګډ کتاب جوړ شو چې په هغو کې هغه سندرې چې ده راټولې کړي وي هغه هم راغلي او هغه تبصرې چې ده کړي وي هغه هم راغلي د پښتو ولسي سندرو په ارزښت یې چې کومې خبرې کړي وي ولسي شاعران یې معرفي کړي وو هغه هم راغلل او دا کتاب ما په 1356 کال د پښتو ټولنې لخوا نشر کړ
مهرباني استاده د دې کتاب نوم
د دې کتاب نوم د پښتونخوا د شعر هار و بهار
دا کتاب څو مخه یي
300 مخه شاوخوا کېږي
په دې کې یوازې چاربیتې دي که داستانونه هم شته دي او نور
چاربیتې دي بدلې دي حتی لنډۍ او متلونه پکې دي
مهرباني استاده یو څو چاربیتې راته ول
د کابل د جنگ چاربیته راجم شوې لښکرې په نیت باندې د جنگ روان شوې بالفور جوړی که ګودام تړلی لام ځي برابر کم لري یې دی افسر راجم شو فوجونه سواره پلي یا خونه کابل ته روان شونه په خیبر کې میراخور ورته ترخې وکړې خبرې راجم شوې لښکرې په دې ترتیب دا اوږده چاربیته ده او همداسې نورې چاربیتې نو دغه شی زما په ذهن کې و کله چې د افغان او روس جګړه ختمه شوه نو زما دغه ارزښت د چاربیتو د دې ولسي بدلو د دغه ارزښت له مخې ما هم یو اقدام وکړ
استاده تاسو په هغه وخت کې پېښور کې وایه دا صرف د پېښور د سیمې سندرې دي او که د نورو سیمو
دا مې په ډېرې خوارۍ راټولې کړي ما د دې ارزښت له امله چې دا سندرې لري بلاخره د سلیمان ماکو خبره د سفر موزیم مې په پښو کړې او پسې ووتلم مثلا کوټی ته ولاړم او تر چمن پورې ولاړم په غی وخت کې جهاد ختم شوی او کاسټ فروشي ته به ورغلم ورته و بم چې داسې د جهاد سندرې غوړم غوې خوس هلته پرتی دی په دغه کې په انواریو په بیخ کې کدی پیدا کړی راوی ګوره نو بیا به زه ورته کېنست سمو دب مې راویستلې خاورې مې ته وڅنډلې ټایپ کې مې کېښودلې کومه به چې د جهاد سره تړلې وه هغه به مې خوښه کړه نو په یوه کاسټ فروشۍ کې به د سهاره تر ماښامه پورې تم شوم کله به په سبا هم ورته راغلم کاسټونه به مې خوښ کړل دا به مې واخیستل را سره بیا به ولاړم بیا به سبا بلې کاسټ فروشۍ ته په دې ترتیب په ډېر تکلیف په څو میاشتو کې زه پسې وګرځېدم او دا سندرې مې راټولې کړې دا فیتې مې راټولې کړې همداسې زه لوړ کې دې ځایونو ته پسې ولاړم او میرافشا ته پسې ولاړم مطلب چیرته چې ما ته د دې کاسټونو پته لګېدله هلته پسې ولاړم د پېښور په ځینو دوکانونو کې مې هم پیدا کړې تقریبا د 1500 شاوخوا کاسټونه ما راټول کړل او بیا مې غوښتل چې دا ټول راوباسم او د سنګر سندرې په نامه په کتاب کې چاپ شي لیکن د ژوند مشکلاتو سرګردانۍ وه او مهاجرت و زه ونه توانېدم چې دا کار ترسره کړم بیا مې هم ځینې پارچې ځینې استخراج کړې یو شمېر پارچې غروال صاحب چې زما دوست یې هغو راته استخراج کړې نور نو پاتې دي اوس زه ارزو لرم چې د دې لپاره یو داسې ځوانان پیدا شي چې دا کاسټونو نه پلې کړي ځکه که په دې کاسټونو کې پاتې شي کېدای شي کاسټونه هم اثر پذیر وي او کېدای شي خراب شي او په دې کې تقریبا د مغو جهاد د شیرو نه د حتی د ثور د کودتا نه وروسته مسایل پکې راغلي پېښې راغلي یو څو ټوټې ما استخراج کړي او خپل یو کتاب مې چې نوی د چاپ لاندې دي ادبي تیرنې په دې کې مې راولي دي مثلا هغه لومړی بدل یا غزله چې پکې راغلې ده هغه د رفیق جان په نامه یو ولسي شاعر ویلې ده او داسې شروع کېږي یو والا دویم رسول دریم قرآن دی څلورم پسې پښتون ګڼم وچات د وطن دوره یې وکړله یارانو واپسې شو بیرته کور ته امانت یو خلقي اکبر خیبر خلقیانو مړ کړ پورې که په داود شاد دغه تومت 15 کاله 4 میاشتو 10 ورځ وه په کابل کې د داود د سلطنت وخت سهار و چې داود ته قادر راغی دا خبره ورته وکړه بدخصلت همداسې اوږده چاربای ته در روانه ده همداسې پسې راځي نورې صحنې نور وختونه بالاخره د روسانو راتګ و هغه پېښې چې شوې یا یې لیدلې یا یې اورېدلې هغه پېښې یې نظم کړې او په دې خپلو چاربایتو بدلو او نورو کې راولي دي
ډېره مننه استاده په دې هیله چې ځوانان دا پیاده کي او یوه ورځ راسم او د دې کتاب وګورم یوه سندره به د همدغه سندرغاړو نه واورو او خپله مراقبه تمام کړو
سمه ده
نن په کور د پښتنو یو غوغا ده جوڑا شیپ کی دو مکر بلا دا پختان زلمی پرات لکا گلنا او پسرو وینو کی سر ٹولن دامنا آزادی دخپل وطن لر جنگی گی مخت ناروی کتول پی تبا کی گی ننوانو لزن شپ وحدت دے آپاس دلی پجز باتو دا غیرت دے
افغان ناول لیکوال محمد انوار وفا سمندر په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر عبدالخالق فراهی د 2 کلن بند د مودې خاطرې لیکلې دي دا کتاب چې 6 کال چاپ شوی لیکوالې په 1 کال کې بشپړ کړای دی سمندر صاحب جالبه دا ده چې دا خاطرې دي او له دې نه مخکې په افغانستان کې عبدالرحمن خان خپلې خاطرې لیکلې دي تر مخکې بابر لیکلې دي او بیا په دې وروستو کلونو کې چې خلک اروپا ته ولاړو د دې تیرو حکومتونو هغوی خپلې خاطرې ولیکلې نو دا خاطره لیکنه په دې وروستو کې رواج شوې ده او ډېره شوې ده وفا صاحب معمول داسې چې دا خاطرې اکثره وخت خلک خپله لیکي خو تاسی د معمول خلاف یو کار کړای ده او د فرای صاحب خاطرې مو لیکلې دي. اول دا راته وایاستی چې دا مو څنګه ولیکلې، څنګه مله دې سره علاقه پیدا شوه، دوی درته ویلې دا مور نه ثبت کړې، څنګه و دا کیسه خو راته وکړه؟
زما و دې ټولو د خدای په نامه. دا رښتیا هم هر لوستونکي دا او هر هغه څوک چې زما له نوم سره آشنا دي، دا پوښتنه باید دوی په ذهن کې راولاړه سي چې د وفا سمندرې له خاطرې لیکلو سره څه. زه کله چې د دردونکې خاطرې اثر ته ګورم نو داسې فکر کوم چې خاوره د هغه وه او خټګر ورته زه سوم یا کلال ورته زه سوم. موضوع د موضوع پانګه او هغه درد چې په دغه تابلو کې راکاره سوی د دې درد خاوند ده ښاغلی عبدالخالق فراهی. خو دغه درد، دغه غم او دغه تراجیدی چې دغه په روح روان او حواسو او فزیکی کالبوت باندې تیره شوې ده، ما فقط د غوګل لارې موندلې ده. غږ زما لپاره د هر انسان په وړاندې د کشف تر ټولو اساسي ډګر ده. نو دلته هم ما فقط په دغه شی باندې تکیه کړې ده. ما یو غږ اورېدلی، یو درد مې اورېدلی ده او کوشش مې کړې ده چې دغه درد، دغه غږ شکل پیدا کړ او دا شکل د کلمو لباس واغوندي او دغه د کلمو ورا او دغه د کلمو عمل چې را جوړ ده دغه درد قصه کوي چې په خاغلی عبدالخالق فرایی باندې تیر شوی ده.
سمندر صاحب، د دې کتاب په حصه کې اول یو څه راته ووایاست چې دا څو مخه کتاب ده او په دې کې ټولې څومره خاطرې دي د فرایی صاحب؟
کتاب کېدلی چې موږ د خاطراتو مجموعه وګڼو او له بل نظره هم ورته وګورو. دا په مجموع کې خاطرې دي، په بیا په مجموع کې یو خاطره ده، یعنی دیو کاس د ژوند یو زمانی فصل ده. ښاغلی عبدالخالق فرایی 2 کاله او 2 میاشتې تختول شوی و او د یوې ځانګړې فکری او جنگی حلقې په زندان کې و. نو دغه موده درته د کیسې د روایت په ډول بیان کړي. دغه موده بیل شکه چې په دې کې بیلا بیل خاطرې، یعنی شاید هر فصل ځان ته یو ډول کیسې جوړښت ولري.
تاسو ویل چې دا په مجموع کې یوه کیسه ده او تاسو څو فصله کړي ده یا څو برخې مو کړي ده؟
دغه څه چې ما دلته راوړي دي، دا د څو ناستو په ترڅ کې ما له ښاغلي عبدالخالق فرایی څخه اورېدلي دي.
او دا کتاب څو مخه ده؟
دا 190 مخه ده فکر کوم او تقریبا 6000 کلمې.
سمندر صاحب، خپله خاطره لیکل آسانه ده او سړی ډېر وخت هم ورته لري او په مختلفو وختونو کې چې فارغه یې کولی شي چې ولیکي. څنګه مو دا ولیکله؟ څنګه مو دې ته وخت ورکاو له فرایی صاحب سره؟ که دا پوښتنه پیدا شي چې ممکن فرایی صاحب ډېر څه ویلي او تاسې نه یې لیکلي، یا ممکن داسې چې ځینې شیان مو زیات کړي، ځینې مو کم کړي، بل دا ده چې تاسې هماسې کټ مټ راخیستې ده لکه څنګه چې فرایی صاحب درته ویلي ده، په هماغه نثر په هماغه شکل باندې کوم نثر بدل کړی ده؟
غواړم دې پوښتنې ته په یو بل ډول جواب ورکړم. که تاسو له ښاغلي عبدالخالق فرایی نه پوښتنه وکړئ چې دا ستاسو کیسه ده، نو فکر کوم وپوهئ چې اوه زما کیسه ده. خو کله چې وایي چې دا تاسو لیکلې، نو وایي به چې نه، دا وفا سمندر لیکلې ده. دلته یو ډول هغه عرف او عادت مات شوی ده چې خپله د خاطرې خاوند خپله خاطره په قلم نه ده راوړي. ما دغه د خپل ژوند په ترڅ کې داسې کسان چې عبدالخالق فرایی ته ورته ژوند تیر کړی و او د ژوند شیبې سوځېدلې وې د فکر د دوزخیانو لخوا، دغو د خاطرې مې لوستې وې. ما د داستایفسکي د مړو د کور یا خاطرات خانه اموت رومان لوستی و او دې ته نور بعضې اثر مې لوستی و او هغه ما ته ډېر سوچه او نګه هنري تولیدات ښکاره شوه او ډېره مې علاقه وه چې زه هم باید دا ځل کیسه ولیکم، خو هغه باید داسې کیسه وي چې کټ مټې قهرمان یا اتل یا د قصې هغه ستوری باید عملا موجود. دلته همداسې یوه کیسه سوې ده تقریبا. هغه بله خبره چې تاسو وکړه چې ښاغلي فرایی به بعضې څه ویلي چې ما به نه یې راوړي دې کتاب سره، ما داسې څه زیات کړي وي چې هغه به نه یې ویلي. که ما څه ور زیات کړي دي، بېله شکه زه د کتاب لیکوال یم، نو دا مې حق ده. او که هغه ځینې څه ویلي وي ما نه یې راوړي، د دې خو به درته په ټینګه ووایم چې هغه څه هغه ویلي دي په یو ډول نه یو ډول سره، یو څه به ادبي او سمبولیک استعاره پوښ موندلی وي، ولې دلته به راغلي وي. هغه ځکه چې زه خپل دریز باید څرګند کړم. د مالوستونکو ته به ښکاره شي چې د تا د دا ډول یو اثر وړاندې کول نه مهدب دا و چې یو فکر محکمې ته وړاندې کړي، نه دلته فقط او فقط زه یو انساني درد خوځولی، یو انساني درد ماته انرژي راکړې ده، یو انساني درد او یوې تراژیدۍ چې موجود انسانانو په یو انسان باندې راوړې ده، دغه درد زه دې ته ځواکمن کړی یم چې دا ډول یو نقاشي وکړم. نو په دې خاطر سره د دې کتاب ځانګړي نه زنه پېږم چې ما څونه وکولې چې تاسو ته بیان کوم، خو دغه ډول یو خصلت ځان سره لري.
دا مو راته ونه ویل چې دا مو څنګه ولیکل، یعنی په مختلفو وقفو کې مو ولیکل، په یو وارې درته بیان کړي، څومره موده یې دا وغوښته د کتاب چې تاسو دا بشپړ کړئ؟
په یو لحاظ په کتاب باندې کېږي سړی وایي چې دوه کاله کار شوی دی، خو هغه څه چې ما غوښتل ښاغلی عبدالخالق فرایی ترلاسه کړم تقریبا یو کال په ترلاسه کړم. هغه له کاري دفتري رسمي چاپېریال د باندې په یو داسې فضا کې چې زه لیکوال او هغه د یو درد سرنده ده، د دې مې اورېدلی دي، یاد کړي مې دي، کله کله مې ثبت کړي دي دغه ګونه. نو هغه لومړنی کښت و، هغه لومړنی کښت ما راوړی دی، بیا بیا مې کار ور باندې کړی ده او دا مې دغه کړی ده، سره ویشلی ده، فصلونو په برخو باندې مې ویشلی ده، عنوانونه مې ورکړي دي، خو کوشش مې کړی دی چې د پیښو حلقې، د پیښو تړاو، د پیښو زماني جوړښت د خپل طبیعي روال ولري.
دا ویش هم څنګه کړی ده د فصلونو؟
تقریبا د دوی بیان او زما د لیکنې روال یو ډول، کله کله به که تفاوت راغی چې بعضې قصې به د مثلا ویلې بی چې زه په دغه تاریخ پوتللو سوم، دا به بیا ورې ته اخر ته، نو هغه بیا ما کوشش کړی دی چې هغه قسمت وساتم هغه پای ته. نور نو لږ به ورځې نه چې دی د پاکستان په اسلامي جمهوریت کې د افغانستان د لوی سفیر په توګه په رسمي توګه د دی اګریمان د پاکستان دولت لخوا منظور شوی و او ده ته احوال ورکړل شوی و، او دی په پېښور ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ د کور په لور روان و. لږې شېبې نه پیل شوی چې په همدې ورځ دی وتښتول شو او دوه کاله او دوه میاشتې د دغه نامعلوم سرنوشت نامعلوم بند تېر کړ. نو لږ ځای پیل تر هغې شېبې پورې چې دی بالاخره د افغانستان دغه وخت له جمهور رئیس سره په داسې حال کې چې بند کېده، د تلیفون له لارې غږیږي او د خپل ژوند ډاډ ورکوي، او وروسته له دې بیا د دې د خلاصون لپاره پروسه پیل کېږي. دغه ټولې پېښې د خپل زمانی جوړښت له مخې یو بل پسې راغلي.
تاسو چې کتاب لیکل او دوی دغه کیسې درته کولې، ډېرې نادرې کیسې به درته کړي، داسې یوه جالبه برخه یې چې یا ډېره نادره وه کېدای شي هغه راته ولولې.
ما لپاره لوی او ستره شکنجه دا ده چې ته له تانه ټولې مدني ازادي، انساني ازادي سلب شي او ته په داسې وضعیت کې واوسې چې اصلا نه پوهېږي چې څه کېږي. نو دا انسان هم دغه دوه کاله او دوه میاشتې په دغسې وضعیت چې خپل خلاصون تر شیبې پورې د فکر نه کوي چې خلاص بشي. نو کیسه یې کړه چې یوه ورځ د ده د ساتلو ځایونه پرله پسې بدلېدل، تقریبا وایي چې په ولسو بېلابېلو محلونو کې او عجیبه سمڅو یا زندانونو کې دی ساتل سوی. نو دی وایي یو ځل زه ځان سره واخیستلم او په پټو سترګو یې کوس کړم او مخ سره دروازه او په غې باندې ننوتم، یو خونه له دې خونې چې تېر شوم ګورم چې د خونې غولی سوری ده او لاندې ګورم چې دی کې درې مترو په عمق یوه څاګۍ ده او په دې کې به زینه ایښودل شوې ده. ما ته راته ویلې چې ته فقط خپلې پښې لیدلی شې، دونه به دې سترګې لوڅوي، او راته ویلې چې په دې زینه کوسه. په دې زینه چې کوس شوم بیا هلته به ښي خواته بله دروازه وه، زه په غې ننوتم. هلته چې ننوتلم ګورم چې څلور خواو ته فقط د مځکې دیوال ولاړ، یعنی دای د مځکې په ناس کې ویلې چې داسې ځای و لکه یو سپتیک څه چې تازه او نوې جوړه شوې وه، سرې خښتې او سیمنټ پکې کارول شوی و، او له دې نه کړکۍ درلوده نه ور درلوده، فقط پاس برخه کې یو نل ایښول شوی و چې هوا ورته راشي. نو دی وایي دا شیبه کې چې زه را ایسار شوم نو له هر څه مې امید پرې شو، یو عجیبه کړکه مې له خولې ووت. نو دا قصه به چې ده کړه واقعا هم ایماغونی و انسان لپاره، سره له دې چې زه د اوښکو تویولو هنر مې نه ده زده ولې زړه مې ورته زړل.
سمندر صاحب تاسو خو یوه تجربه وکړه، په اوس وخت کې زما نه یادېږي چې چا دې داسې کتاب لیکلی او یا دې داسې خاطرې لیکلی. نظر مو څه ده چې ځوانان که داسې خاطرې لیکي کومو موضوعاتو ته باید ډېره توجه وکړي؟
دوی ته فقط زه یو وړاندیز لرم، یو مشوره لرم چې دوی باید تل د حقیقت مرید پاتې شي. دوی باید یو تعهد ولري، څه چې دي څه چې رښتیا دي هغه وځلوي. دا که د شعر په جامه کې ښکلی ښکاري، دا که د کیسې په جامه کې ښکلی ښکاري، دا که د نقاشۍ کې ښه ښکاري، دا که په د موسیقۍ په یوه سندره کې ښکلی ښکاري، دا دوی خپل حق و اختیار ده.
منظور مو دا و چې کوم څه چې اوري او څه چې ویني هغه باید ولیکي.
او ګورئ، زه ضمانت کوم چې که په غلازو کې چې ما د ښاغلي عبدالخالق پرایي خبرې اورېدلې، لس نفر نور اورېدلې وای، نو زه ضمانت کوم چې دغه هر یو به بل څه لیکلي و. او زه وایم چې باید بل څه یې لیکلي و، ځکه چې موږ او تاسو ښاغلی عمان نیازی د آګاهۍ یو منفرده او استثنایی هسته ده، او زه خپله دغسې یم، هر څوک دغسې دي.
ځوانانو ته مو مشخص نظر څه ده د خاطره لیکنې په حیثه کې کومو ټکو ته باید ډېره توجه وکړي د لیکلو په وخت کې؟
زما په نظر دوی یو څه شاهدان دي.
تخنیکونه یې که ورته ووایه،
تخنیکونه یې دغه دي که نه؟ دوی خاوره لا پیدا کوي، خاوره باید پیدا کړه. یو سړی دی او انسان د په درد تیار ده که نه؟ یو مور ده، دغه لحظه کې د دې له مخې یو 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 ګلاب مخې شهید کېږي، دا مور یې پیدا کړه، دا د دې لپاره خاوره شوه. پس خپل خیال باید واخلي او دې خاوره کې باید ډوب شي، ورک شي، پکې ذوب شي، او له سره دای په یوه تنومنده ونه او په یو ګلانو ډکه ونه او په یو نوي پسرلي باندې واوړي، او دا باید د کلمو په ابزارو باندې وځلوي.
کور دې وده، ډېره زیاته مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
افغان نقاش محمد اسماعیل نیکرای وایي افغان نقاشان لا هم د نقاشۍ له زړو مکتبونو نه دي راوتي. نیکرای صاحب، دا راته ووایاستئ چې له څو کلونو راهیسې نقاشي کوئ؟
تقریبا زه خو له 20 کلو ټوله د نقاشي د دوره مې کېږي، خو کابل کې 14 کلو را په دې خوا نقاشي کوم. څه دوره مې په مهاجرت کې تېره کړې، او مخکې له مهاجرت هم کابل کې وم، نقاشي مې کوله خو داسې کومه خاصه کارګاه مې نه درلوده.
ما ستاسو تابلوګانې مې وکتلې، کله ناکله ځینو نورو نقاشانو ته مې یو سر ور ښکاره کړم. زه چې ګورم زموږ نقاشي په هماغه زاړه حال پاته ده. په دنیا کې نقاشي ډېره بدله سوې ده، او که په لنډو درته ووایم، نقاشي اوس داسې سوې ده چې هنرمند کوشش کوي چې رواني کیفیتونه راواخلي. دغه مکتبونه چې په افغانستان کې معمول دي، دا په نوره دنیا کې نور ګلمې ټول سوې ده. په دې حیثه کې یو څه خبرې راته وکړئ چې دغه اوسنی د نقاشي حالت څنګه ده؟ ډېره توجه په اوس وخت کې کوم مکتبونو او کومو سبکونو ته کېږي؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، رښتیا هم افغانستان کې که ووایم چې لا تر اوسه هم مغه پخوانی مکتبونه، مغه پخوانی کیسې، مغه پخوانی سبکونه داشت روان دي، او اوس داسې خال خال په بعضي جایو کې بعضي استادانو سره یا بعضي نورو هنرمندانو سره دغسې یو فکري تغییر پیدا سوی ده چې د نورو مکتبو پسې ګرځي. خو دلته داسې ویلی سم چې دا شرایط جنګي هم په دوی کې تاثیر لري، او لږ ذره پسمانی دي کشور نورو دنیا نه بې خبري. په دغه وخت کې په دغه عصر کې کله چې دغه انټرنیټ او د مهاجرتونو او د راس او درس لړۍ شروع سوله، یو څه نا څه د افغانستان په هنرمندانو کې تغییر او تغییر فکري راغی، او نورو هنري مکتبونه ایجاد سول، او پاخه بنی زوان مکتبونه دی، زوان نظری دی، خو پخی بسی، او زه گمان کم چه آینده که با انشالله خیسی.
دغه اوس چې معمول مکتبونه دی چې زموږ نقاشان هغو ته په پام سره نقاشي کوي، کوم دی؟
دغه دی ریالیزم مکتبونه خو پخوا مو، اوس هم ستا تر حده، ورپسې نور مکتبونه چې امپرسونیزم مکتبونه دی، ابسترکت دی، زیات معمول دغه امپرسونیزم ده، دغه مدرن. خو نمونه دوی زیات دی، خو دا بیا بیا پسته معلومه شي چې دوی آیا په دغو مکتبو روان دي او که اشتباه یې کړی.
په کابل کې به اوس ټول څومره نقاشان دي؟
کابل کې به یې تر 500 پورې تکړه استادان او تر 100 پورې به ورسیږي.
په دې استادانو او په دې شمیر شاګردانو کې ستاسو په خیال هغه چې ډېر مطرح دي او کارونه یې متفاوت دي له نورو نه، اوغوی اوس کوم مکتبونو ته ډیره توجه کوي
نیازی صاحب د سیده چې دوی خداوی ډیر کاندي داوی استا او یو شور پکې پیدا شوی ده خپل په ساده د فاکولټه کې هم دغه شی استادان شیوی دي کاری تبدیلی کړی دي او د نورو مکتبو ادعاوې کاندي خو د ما په ګمان سره هغه ادعای به پوره نه وي ورته کړکۍ وروازې کړي دي نو معلوم به شي چې دوی آیا ورننوتی شي دا مکتب تعقیبوی شي نو زیات په همدغه ابسترک او همدغه امپرسونیزم ریالیزم خو لا بعضې خلک ریالیزم هم تکمیل کړی نه ده خو
نیکرای صاحب تاسو امپرسونیزم او ابسترک یاد کړو د دغو په دې خصوصیاتو یو څه خبرې راته وکړئ چې په دې کې کومو مسایلو ته ډېره توجه کیږي
امپرسونیزم خو قصه خو یې لویه ده خو زه به داسې خلاصه ووایم چې یو تعداد هنرمندان په اروپا کې دوی په خپله آزاد تابلوګانو کې آزادي ښکاره کړې وه رنګونه یې ښکاره کړي وو او لحظې یې ښکاره کړې وې خپله دغه د امپرسونیزم یا امپرشنیزم کلمه هم له همدغې نه نیول شوې ده چې یو زودگذره حالت چې بیا ناراضی هغه حالت عمرې دوی لمدغه سه صحنو په شی ګرځیدلې دي په تابلو کې راوستې دي په ډېر تیزکاری کې ل میکس ل یو ځکه دوه رنگونه ډډه کړي وزوندي زوندي رنگونه ویلي وي دغه استعمال له مغه زمانه پاتې وځي دغه استعمال هم بلکې د دوی له خانه دی بل چالو خاور کول سوي
وو او د ابسترک بیا څه خصوصیت
او ابسترک خو اصلا دغه ابسترک معنی هم د یو عوامي شکل لري یا انتزاعي فارسی کې یې انتزاعي ورته وایي یعنی عمومي یا عام چې هر سړی کولی شي له هغې تابلو نه د خپل دید په وسیله باندې دنه یو برداشت وکاندي چې ده ته دغه څه ښکاري خو د نقاش خپله ادب په هغه تابلو کې بل شي کیدای شي د هغه ادب ښکاره نه شي ولې نور خلک یې په هر ادبو باندې ویني یوه ته سین ښکاري یوه ته غر ښکاري یوه ته انسان څیره پکې ښکاري یوه ته مارغه ښکاري دغسې یو په شکل د عمومي سره ار سره یو جداګانه برداشت یې اخلي په خپل اندازه پوری
او له تابلو نه یو برداشت
لري برداشت کوي
نیکرای صاحب خپل کوم کارونه ته ډیره توجه کوي
زه خو په رښتیا سره چې ما هم ریالیزم کار کاوه خو لکه څنګه چې دغه تاثیر په ما هم وغورځول لکه په نور خلکو چې غورځولای همدغه چې زه متاثر شوی ما دغه د امپرسونیزم مکتب دی ما خوښیږي او په همدغه کې اوس زه هم قدم میخی ده نو غواړم چې مخکې لاړ شم
څنګه ده د نقاشي کاروبار څنګه ده تاسو خو تابلوګانې ماشاءالله ډېرې زیاتې جوړې کړي دي فروش څنګه
دی تابلو مزه دی نقاشی دی فروش مطلب و کم ده باندې نشته خریداران نشته تر پخوانه کم سوای ده
مخامخ ما تاسو یو تابلو ده فکر کوم ده نیوی پاویا کی یا نیوی پشپیته کی داسې اندازه به کار امپرسونیزم دی او زما خپل ډیره خوښه ده دا یو تابلو که تاسو خرڅ کړئ په دې باندې به څو نرخ کېږدي
دغه تابلو چې تاسې وینې او سایز یې هم تاسې ویلی هو دغه تابلو چې اوس مونږه که پکه پخوا بازار وای دغه ممر کړی و $300 یا $15,000 خو اوس یې ورکوو په $8,000 او که داسې بله خبره درته وکړم چې تابلو یو خاص نرخ نه لري کیدې چې وسم په 15000 خرڅي یو مشتری راسي وای خلی کیدې چې یو څوک په 15000 هم وانه خلی نو دا شی یو معیارونه پکې ستاده د نرخ په مورد کې
په هفته کې به مو څو تابلوګان خرڅي
اوس خو په هفته کې به یار په هفته خو څه چې په دوه هفته کې به یو یا هیڅ خرڅ نه سي خو خو به خې اوس څه خو نه ستاد سي زه درته وایم چې تابلو خرڅيږي نه خرڅيږي
په دې لته بیا راځم او کارونه مخڅوي او تابلوګان ډیره خرڅي او خې ډیره نور تابلوګان هم جوړې
تشکر له تاسو نن هر کله راسي زما کارګاتا
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
شاعر او لیکوال نظیف الله نظیف په کندوز کې شخصي رادیو لري چې په شواروز کې 13 ساعته خبرونه کوي د ښاغلي نظیف سره مې په همدې اړه مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم خغلی نظیف علاوه دې چې شخصي رادیو چلی اوس یې ما ته وویل چې د شعرونو ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو زما خوښه دا ده چې په یو شعر د خپل مرکه پیل کړو. مهرباني نظیف صاحب په خیر راغلی ستلیمس.
نظیف صاحب محترم ډیره زیاته مننه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یو غزل به هم درته وړاندې کوم چې وایي: چوپتیا پرې راخوره شوه غلې غلې لکه شپه، چوپتیا پرې راخوره شوه غلې غلې لکه شپه، او خوږه پکې نغمه شوه غلې غلې لکه شپه. او د څو شیبو سکوت کې عجیبه معنا راوړو، شیبه هره اوږده شوه غلې غلې لکه شپه. او په زیړ مازیګری کې والله ژوند رازنی واخلی او بس نخې په خښوه غلې غلې لکه شپه. او د مینې سره تل مدام بلا غمونه درومي، واه زما کیسه خوږه شوه غلې غلې لکه شپه. او نظیفه نظیفه تا ته کله پښتنې پیغلې ویلې چې مینه دې درنه شوه غلې غلې لکه شپه؟
نو ډیر علي ډیر خوندور ردیف مو ورته انتخاب کړی و. نظیف صاحب دا راته وایسته چې څومره موده کې چې تاسو شعر لیکئ؟
نظیف صاحب محترم شعر البته کو وایم چې د وړکتوب نه مې ورسره ډیره زیاته مینه درلودله او ډیره زیاته علاقه مې درلودله. د پښتنو شاعرانو چې ډیر کوچنی مده هغوی شعرونه به مې لیکل او دا به مې په جیب کې لزانه سره ساتل تر هغې چې دا به زما په جیب کې لمنځه ولاړل. خای چې له همغې مودې نه به زما په فطرت کې دغسې یو شی شتون درلوده. خو کله مې چې شعر ته شروع کړی دا څلور کاله وړاندې مې شعر ته شروع کړی وه، یو نیم شعر مې لیکلی و. خو بیا د فاکولټي په دوره کې البته ما بیخي شعر نه و لیکلی چې څلور کاله زما فاکولټه وه او لرې ترې پاتې شولم. نو دغه درې میاشتې به اوس کېږي چې بیا مې شعر لیکلو ته فایل کړی دی.
په همدې موده کې مو څومره شاعري وکړ؟
په دغه درې میاشتو کې مو تقریبا نوي یا سل غزلې مې لیکلي. داسې وانګیري چې د ورځې مې درې غزلې هم لیکلي دي، څلور مې هم لیکلي دي او یو مې هم لیکلي ده.
ماشاءالله خدای مو همداسې روان لره. نظیف صاحب علاوه له دې چې شاعري کوي، څومره څه خبر یم تاسو په کندوز کې د یوې راډیو مسؤولی هستی او دا راډیو هم شخصی ده، د خپل راډیو په حصه کې راته ووایاستی څومره کسان کار در سره کوي او شخصي مو څنګه راډیو فعال کړه؟ د خو لګښت غواړي، مصارف غواړي.
زما یوازینی هیله د فاکولټي په دوره کې او د هغې څخه راوروسته هم دا و چې زه داسې یو کار وکولی شم چې پښتو ژبې ته په هغې کې زه د خدمت جوګه وګرځېږم. نو دغه فکر مې له وړاندې څخه له ځانه سره درلوده او کله چې له فاکولټي څخه فارغ شولم یو کال وروسته مې په دې راډیو په کار باندې فایل وکړ. په شخصي لګښت سره مې البته دغه راډیو جوړ کړله. خو که څه هم هر کار ستونزې په لومړي سر کې ډېرې زیاتې لري او ستونزو سره مخ شولم او لا اوس هم ستونزو سره مخ یم. نو په همغه اړه ما کله مې چې راډیو جوړ کړله نو اتلس ساعته لپاره اوس نشرات لرم. دغه اتلس ساعته نشرات هم ټول په پښتو ژبه دي. البته ما هغه د دې لپاره چې په شمال کې دغسې یو غږ ته اړتیا ما ولیدله، ځکه چې په شمالي اتو ولایتونو کې داسې رسنۍ بلنه و چې هغوی په پښتو ژبه باندې نشرات درلودلی. نو هماغه و چې ما هم نشرات پیل کړل او یو کال نه زیات کېږي چې تر دې دمه نشرات لرم.
خپرونو په حیث کې مې یو څه معلومات راته راکړه، څه موضوعات یې په دې کې دغه روزمره تولید لري؟
په ورځ کې البته موږ و خپرونې ژوندۍ لرو په دې اتلس ساعتونو کې چې په هغې کې ادبي هم شته دي، د سیاسي ژوند لپاره د اورېدونکو ستونزې راخلو، مخامخ هغه بیا له چارواکو سره شریکو، دا ډول خپرونې هم شته دي. او په دې کې یو نیمه تفریحي خپرونه هم البته شته ده، دینی خپرونه هم موږ لرو، سکیچول لرو، د سکیچول مطابق کار کوو. هر خپرونه مو د بیل هدف او بیل څه لپاره جوړه شوې ده.
تاسو خو شخصي راډیو جوړه کړې ده، د دې د مصارف او لګښت د تاسو خپل پرې کړې ده، چا مرسته در سره کړې ده؟
البته تر یو کال پورې مو دغه مصارف خپل ځان نه کول، خپل عجیبه مې کول، له چا له خوا نه را سره کوم مرسته نه وه. او په لومړی سر کې خو تر سوچ په ولس کې ځای پیدا کړي، داسې نهادونه هم نه وي چې سړی سره یا داسې یو نهاد سره مرسته وکړي. نو مرسته مې هم د چا سره نه وکړي. بیا ورسره دغه دوه درې میاشتو کې البته زه راغلم او تجارتي یا سوداګریز اعلانات مې د مختلفو نهادونو نه ویړل او د همغه پر اساس باندې مې ځینې ستونزې ته یو څه د حل لاره وموندله. او تقریبا څوارلس کسه له ما سره په دې رسنۍ کې کار کوي او دوی ته هم څه ناڅه کسان په جیګا سطح یا اندازه معاش ورته نشته دی، ولیکن یو څه د خرچې په نوم باندې دوی ته هم ورکوم او کار کوم.
په کندوز کې نورې څو راډیوګانې دي؟
په کندوز کې پرته له موږ نه شپږ راډیوګانې نورې هم شتون لري، او یو ملي ټلویزیون دی، او پرته له هغې یو شخصي ټلویزیون هم شته دی. ما همداسې فکر وکړ چې زه باید داسې یو څه ولرم، داسې خپرونې باید ولرم چې هغه زما ټولنه ورته اړتیا لري، د هغې پر اساس باندې په ټولنه کې سمون راتلی شي. نو ما هڅه وکړه چې مثبته رسونه باید ولرم، نو پر همدې اساس باندې زما خپرونې کاملا د نورو رسنیو سره توپیر لري.
راډیو تخنیکی مسلکی کسان هم در نغواړي، په دې برخه کې څوک همکاري در سره؟
تخنیک جنجال هم فقط دوه کسه ورته لرم چې هغوی تخنیکی مسایل په هغه فني توګه پر مخ وړي، او نور په ډیری وختو کې هغه انګیزه او کوم څه شی چې د هغه ورته زبر کوم پخپله. زما شعار دا دی چې که زه له چا نه څه شی غواړم نو بلا عوضه به ترې غواړم. موږ خپلواک رسنۍ یاستو، په شخصي توګه په خپل مادي لګښت باندې پر مخ وړم، نو نه غواړم چې دا د چا پورې وتړل شي. نو په همدې لحاظ ستونزې مې ډېرې دي، ځینې وسایل به کمبود لرم، ځینې وسایل به مې په هغه ابتدایي توګه باندې وي.
تاسو د خدای بریالي لري. نظیف صاحب، اوله شاعري نه نور څه کوي؟ لیکنې نثر په برخه کې څه کوي؟
ادبي لیکنې مې کړي تر دې دمه، هغه ته هم په پام کې لرم چې په نږدې راتلونکو کې هغه هم یو اثر په توګه راوباسم، چې سل یا یو سرشل ادبي لیکنې دي هغه هم، او د هغې ترڅنګ د ملي یووالي په نوم باندې مې یو اثر تقریبا چاپ ته آماده کړی دی. نو دغه درې کتابه مې پیلن لپاره چاپ ته آماده دي.
کور مدان ډېر زیات خدای مې بریالي لره. یو بل غزل بده واورو او دا مرکبه په همدې ځای تمامه کړو.
مننه کوم یادې صاحب، یو غزل بل هم در سره شریکم. وای: هر درد مې لبل درد نه انتقام اخلي راځي، او خوښي مې لوټوي نن یې انجام اخلي راځي، او شیبه په شیبه نوي وي د ژوند تمه مې واخلي، او تیارې کړي را خورې رنگ د ماښام اخلي راځي. د مړ وجود اعضای مې په څو لومو کې ګیروي، د مړ وجود اعضای مې په څو لومو کې ګیروي، او ښکاري راته بیړۍ او نوې دام اخلي راځي. او ازل مې هم د تند ژبه خوه وچه کړې، ازل مې هم د تند ژبه خوه وچه کړې، او لدغه شړې دختنه دوام اخلي راځي. او چې کله هم قلم او د غزل لوري ته ورشم، چې کله هم قلم او د غزل لوري ته ورشم، او نزیب استاد درد چغه الهام اخلي راځي.